درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ په دې خپرونه کې نه د لس بجو په خپرونه کې عموما د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو تر هغې مخکې رپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هرات ولایت سیمایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین کلی اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې پیخه پرون له غرمې وروسته شوی. خغلی فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لویې لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د رپورټ له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتی چارواکي وایي چې دیار لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخواب شانه، سرسنګ، الیاس کلا، منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال اووه تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا د شاهین کلی اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای دښمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بلاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي ځالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایي په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمیر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. لا ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړی به د کرونا وایرس لکبل پروان 2000 میلادي کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوې لیدل شوه. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګی وا پروند اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وتول چې سکهال به د ټول نړی اقتصادي ودا په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتر شي. دا وایي په دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په دوهمه نمایي کې مخ په زول شي نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2021 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشر ویل دا کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله د کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشې کړی ده. د سازمان د برتانیا د څنګه مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټوټر خبر شوول پیغله مری چې له 2013 میلادي کال راهیسې لې به بل میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په وین زندان کې بندي و په موقت ډول زندان نه خوشې شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 95 زرو نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. اتل زرا 209 بیا تنو ته دغلته تیر شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده. خو په متحده ایالاتو کې هم تیر شپه له دې کبله د مړو شمیر شپاره زرا 440 تلول شوه. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,213 شو ته رسیږي. او له اسپانیا وروسته فرانسا او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 440 ته او د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه ووریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. پاکستان له کابل غوښتي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې نیول شوی پاکستاني مشر دی ور وسپاري. په دې اړه په مکې د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ ده.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واسطه یو زیات شمیر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غوړي؟ په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبې خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي او د محکمه په جریان کې باید د دې حمله قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حملې وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان حکومت د تیرو دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر په ښار کې غزمی کوي تر څو قطن د خلکو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوي وشي. د افغانستان حکومت چې تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او له سیاسي لانجو سره ملاسو ګریوان دی، له خلکو غوښتي چې له کورونو دینه راوځي. د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره زیات دولتي دفترونه بند او زرګونه مامورین په کور ناست دي. دولت مجبور دی چې زرګونه مامورین ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره تجارتي راکړې ورکړي د کمیدو بار پر خپل بودیجه وسغمي. آیا حکومت د بندیزونو اله اعلان سره د هغه افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي؟ جزئیات یې په دې ریپورت کې چې فرشتي جلال زی چمتو کړي.
د ځینې خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنا دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپل بودیجه وسغمي. خو د کابل اوسیدونکو امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنا لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پړن او بلې خواته پړنګ. دای وای کارونه نسته. کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوی هر ورځ ډله ډله را روان دي. پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خواب هم په 12 نیم سوه اخیسته، اوس هغه 2000 ته رسیدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډېر لوړ تللي او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیاده لاړ شي او که تلی ځي هم باید په نیمه شپه هغه ځي د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې هغه منډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 میاشتو کې زرګونه افغانان له ایرانه او همدارس له پاکستانه د کورونا ویروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبریال ته په سپین بول د کې وویل
یاره تقریبا یو شل شپه په پاکستان کې یو شی مې وړی و دوری مې خرڅاوی لا را باندې بند سو له اوس واپس نه راو اوشتو.
یو میاشت کې چې موږ تللي وو هیڅ هم نارنه وو چاته مورتول برته بدنګان ته بند کوو به ولوشات وي بوتو.
د افغانستان د کورونی رسنوی په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاری له 25% زیاته و. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپل کورونی تمرسته کوله. ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي
کورونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط کې تکړه خدای افغانستان الخصوص پنړی کې او د افغانستان چې یو د هغې وادو د چې تولیدي هواد نه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په ان باندې ډیره بد اغیزه کړې ده. د دې اقتصادي زیان جبرانول په ډیر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډیر وګړي په کار لبخوتي او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هوادو څخه راشل سوي دي د مزدوري نست په افغانستان کې. د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا ویروس ډیره بد اغیزه کړې ده. نو دا براتلونکي ته کچيري دا وزنډیږي ډیره بد عواقب او پایلې به ول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لاري د لویو موټرو لپاره خلاص وي. پاکستان دا لاري تقریبا یو میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بول دکتر راغلی وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زرګونه موټر د پولی پوری غاری تولار دی او مالونه ورستیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شای کرونا ویروس ونیسي او تر یو لک لس زره زیات افغانان بل دی عمل مړ شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هر ورځ را اوړي ندی معاینه سوي او تر ډیره حده د دې خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کرونا ویروس ونیسي. تایم مجلې تیرونی د روغتیایي چارو لای وغربي کارپوس سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کرونا ویروس لامل شای په افغانستان کې د مړو شمیر میلیون ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کرونا ویروس د خبرېدو لامل د ټول نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تیرونی وویل چې نړۍ د دیوالی کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیارډونو ډالرو ترتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 15 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته تللی دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کرونا ویروس د افغانستان ملا ماتولی شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لږتر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت ته او اړوندو بنسټونو ته په کار ده چې دغه برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړی د کورونا نو وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. لا افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2014 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی و پایته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې و چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سش کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کرونا ویروس د خبرېدو له امله ټول نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې وخت وي. نړیوال بانک د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودی اټکل 3.3% کړی وو. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د شکول لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي. نړیوال بانک د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې ویل چې د افغانستان اقتصادي اتکا لا هم په بهرنیو مرستو ده.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لالیکوال سره خبرې وکړو.
لشو په 50 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولې دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنگ ورکوي، چستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتل لیکوالې، سیډونکو او فلکلورست غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورژیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالۍ او څېړنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤول مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمشنری او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډونکې غټۍ خاوري په 1440 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو په لسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څانګې فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم ترسره کړه. اروخا دی خاوري د پښتو فلکلوریک ادب په برخه کې سیډنې کړې دي چې په همدې برخه کې شپږ غوره اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فلکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې سیډنې سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوي چې د لنډو کیسو ټولګه ده غوټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده دا د تورته نور آثار د غوټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنډه د اروخا د غوټۍ خاورې روح ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غږون کې سید عید محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشحالولو په مخه رباب وهي. د غوړی چې د رباب غغولو د خلکو غم غلط کړي داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. د لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړی زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړې وړې د رباب غغولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار څلويش متره سړک ته وی هسکی ودانی په دریم پوړ کې په یو تاک یو شمیر ځوانان غلي خو خوشاله ناشته. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناشته او رباب ژغوي. دا سید عید محمد آغا دی. عید محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ زړشینی تیره کړی ده نو د خلکو د خوشحالولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سي وګم خاص په دې باندې وګم زمو تاسو په وطن کې ډیر بد حالات تیر سو ډیرې وینې او ډیرې زنازې او ډیر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډیر ښه قراري امن پیراولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زده ډیر پریشانه دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونو خوشاله سي او زمو تاسو د وطندارانو ټول زړونو خوشاله سي او هر وخت کې د سي او میلاو یو بانډار مو تاسو سره کوشش د زړونو خپل خوشاله سي.
دا هیواد له ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عید محمد دا وخت په غزنی کې میشته. د دوی په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیچا د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عید محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپله باندې چې څه د ماج مرګري خوښې دي ما خوښې دي ما د مرګرو خوښې هغه نغمه پکې نیسو. رباب خو بیخي روح باب ده. چې ډېر پریشانه سم دغسې آلات ووینم د جنګ آلات ووینم ماتې بیا خپل رباب راواخلم په کور کې مې یعنې پریشانی لاله ده کړې خپل رباب واخلم یو انډیوالانو ته ورسم ریمې د خپل غم ماتې آلات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عید محمد آغا سره نږدې پاته سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشحالولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشحالولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورتو. نو رښتیا هم عید محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشحالول دی.
دا چې عید محمد آغا وای د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متی الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړې چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري لکه څرنګه چې هغه په خپله پرته له کوم استاد څخه د زده کړې کړې یا د زده کړې ده دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې خلکو دي خلک ډېر ډېر لیواله دي. خدای شاید لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه رباب غږوي مونږ خپله مونږ د سې وانګیزه راځه د کړه چې مونږ به رباب زده کړو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت کړي. دی وایي دا چې د دغه ځای خلک ډیری یې له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغې ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نور یې غږول د دې سبب کېدای سي چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي، دا چې دوی ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، دوی خوشحالي نه ده لیدلې او دوی مجلسونه د خنداوې زیاتره وخت نه دي کړي، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې. واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوال لپاره ډیر اړین دی.
دا چې د محمد اغا د خپل رباب شغولو لاري ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي رحمت الله مرجان خېلې پاړه وایي، هغه چې د ځوانانو د خوشحالي لپاره کومې هڅې کړي د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو، یو څه چې په دې کې البته لیدل شوي دی هغه دا چې هغه د رباب غږولو کې یو ډول آرامي احساسېږي. نو اید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد، ستاسې سلامونه او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هله د شي ټول روغ جوړ اوسي. په ځانګړي ډول د لدی ورستۍ یو با هله د شي ټول وطنوال پام اوسي. ورته ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ماولي سوداګر د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی شي. له شاوخوا 500 بېلابېلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بېلابېلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډۍ ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته، تحلیلونه، تحقیقونه معمولي د لوزنی مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګه اردو او نورو ګاونډۍ ژبو کې. په انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد سمه استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشتي حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دغه کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره د دې ژبو ملګرو له ما غوښتنه وکړه چې دی ول په دریج جبه باندې وجباري دریج می ته وجباري او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي جبه کې هم د کتاب په اړه کیږي
او خپام سه دارته وای چې زمونږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي دا غوی لپاره د کتاب ګټه څه ده څه ډول استفاده ترې کولی شي او غوی ته یعنی د غوی په روزمره کار یا د غوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي
استاد په دغه کتاب کې د ورشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوې د ورشي خبر دردس په اړه باندې څوک غواړي په ورشي ژورنالیزم کې کار وکړي هغه ته نو کوم یو خبر ورشي خبر دی هغه د کوم معیارونو لمخې وپوهېږي چې دا ورزشی خبر دی موږ څه ډول کولای شو چې د ورزشی سوژې توپیر وکړو په دې برخه باندې همدارنګه تفصیلي کومنټري دغه د فوټبال د کرکټ د نور ورزشونو په اړه باندې تفصیلي کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي د ورزشی مرکې په اړه باندې د ورزشی ټیچرونو په اړه باندې په بیلابیلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکی یا ورزشی ژورنالیست دا
یو مسئله چې په دې وروستیو کې کله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت برخه ته ډیر پام وشو پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی له ځانه سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لاسوند به ورسره نه و نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي یو میتودولوژي وي چې هغې ولولي او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولی شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو فیچر جوړ کو یا کمنټری وکړو یا دې ته ورته نور سیزنو کو دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته
بالکل بالکل دا یعنی زه په ډاډ سره ویل شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اورونه هم په نظر کې نیول شي او د ورزش او د دې ډول یعنی په فرترنه هم سره یو نقطه کې سره دواړه د ورزش او ژورنالیزم یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنې سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنې سره رسنۍ څلورمه قوه ګڼل کېږي او ورزش د شپږمه قوه ګڼل کېږي نو ډېر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم ده نن سبا موږ دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې هغه لمړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ هغه اغیز منګال ته درته ولې شو ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره د پاکستان لمړی وزیر سره هلته وکتل په نړیوال کچه ډیر داسې بیلګې شته چې ورزشی ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په تېر یوه لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دی هغه د سپورت او رسنیو له لارې او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی
پام سه تاسو په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلې وي د غوي کارونو په مصارلې وي څه فکر کوئ چې چیرته دغه کتاب غوي ولولي او مطالعه کوي د غوي په کارونو په څومره مثبت تغیر وخیندي
شاید دا کتاب لدیر نیمګړتیا دا هم ځکه دا لومړی حساس او خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی نو شاید نیمګړتیا دا چې خو ډیر څه شاید ترلاسه کړئ شي لوستونکي ترې په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پخوای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی هغه ډاکټر صاحب دی پسرلی صاحب دی او همدارنګه عادل صاحب دی د دې مشرانو څخه هم ما د هغوی تجربو په اړه باندې د هغوی تجربې مې هم پکې راخیستې دي هغوی سره مرکې کړي هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته
او دا کتاب دا خود کتاب غ علمی خواوه تاسو په دغه برخه کې کار کوي عملی د ورزشی ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو تل کار کوي درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې چې موږ ورزشی خبريالان څومره په ورزش ریپورت کوي فیچر جوړي یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانور نه برابرې څومره مسلکی دی هغه مسلکی توبه تاسو ارزوله
زخپل دغه لار یو محصلین دغه مسلک محصلین او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توګه پام شوی دی اوردجی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه اوردجی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم
ښه مننه پام صاحب ژوندی اوسي وروستۍ پوښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشي ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستی هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي
زیاتره خلک ورزشي ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي نو زه له هر ورزشي ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې نو د ورزشي ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې مقالې کتابونه باید دوی پیدا کړي که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې اوی د انګلیسي ژبې او همدارنګ د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنه شته هغه باید مطالعه کړي ځکه موږ په پښتو دری فارسي اردو نورو ژبو کې دلته زموږ سره نږدې ځوان چې هغه کې نشته نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید زیات مطالعه وکړي ځکه هغه مسلکي ورزشي ژورنالیزم ډېر روښانه کوي
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام سره
ډېره زیاته مننه خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعر ده د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پوری هیڅ حال وړ زده کړې نه دي کړې خدا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه سره مرکه کړي راځي فنکار ته وښو
فنکار
تاسو شاعري پیل کړل څوخت مو د شاعري را پیل کړل ولیم شاعري پیل کړل
د شاعری مې پیل کړی د تقریبا 4-5 کال مخکې مې شاعری پیل کړی دا او هغه وخت چې زه په ومه ماتم سیمف کې ومه شاعری مې پیل کړی دا او شاعری خو پیل نه غواړي دا مې شوق او علاقه و دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره ځکه شاعری پیل
د سی اوریدلی تاسو کتاب هم چاپ کړی دا کتاب په څو نامو ده او څومره ورکه لري دا
کتاب د ساحل غاړي تراشه په نامه ده یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوي چې چاپ شوی دی
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي د شعرونو محتوا یې څه ډول ده
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې کته هم مالی کلی دي نظمونه مې هم لیکلي دي څلوریزي چاربیتی او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي خو په دې کتاب چې خالص مضمون غزل
کولای سوچ لدی کتاب ستاسو غزل واورو
د مور په باره چې مې یو غزل لیکلی د سیدادی کتاب 15 صفحه ده ای د دنیا تر ټولو خوږ انسان ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ ای د دنیا تر ټولو خوږ انسان ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ ټولی دنیا په تا پایښت اخیستې بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ ټولی دنیا په تا پایښت اخیستې بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرما بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرما بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ د لوی لوی انسانانو مورې اے د هر چا زړه تمنلې مورکۍ ستاد په هولاندی جنت ته مورې ستاد په هولاندی جنت ته مورې ستان قربان شمس پیڅلې مورکۍ نازیه لتانه یو دعا غواړي زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ
دښ ډېر مننه د مور تاسو په دې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د جنو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډېر هغه شی علاقه نه لري یو ډول مخالفت کوي تاسو هم د سیو څه سره مخسوي یاست
که هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و دورونو له طرفه می مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت می ورونه نه خبر یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا ز کتاب ټولنی تر او بس ما خو بیا هم دا مشکلات برطرف شو د مور له خوا مې د نور ټولنی د خلکو له خوا
په دغه کتاب باندې عموما هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچي باندې چا سریزې پرې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پرې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
وایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړئ؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزني ټولنه داسې ټولنه ده چې تر اوسه ښځینه شاعران هېڅ نه لري یا که یې هم درلودل ډېر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هېڅ د ښځینه کتاب په غزني ولایت کې هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی، خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه کره هرې رارې پښتو ادب زرغون کما لیکه یو څه مثلا که ژوند را سره یاري وکړه، غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په بڼه.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر سوري سوري کړی ده؟ مخکې خو تا خبره وکړه چې زه په اووم صنف کې وم چې ما شاعري پیل کړې وه.
اوس د مکتب دورې په یولسم صنف کې یم او تر یولسم صنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کوو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅوک هم نه و خبر، بېله مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې د ما حمایت کوي، یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې را سره ده، هغه را باندې خبر و، نور هیڅوک هم نه و خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ایښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چېرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه؟ ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که وایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هره مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالۍ احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه ده کړی، بې سواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو، واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما په کتاب باندې ډیره خوشحالتیا وښودله هغه زما مور.
بیا تا وروسته چې د ورونو یا کورنۍ یا پلار خبر شو هغوی خو مخالفت نه یې کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهېدل چې نور کار شوی دی، نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لرئ چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلي مې دي، یو څه لیکنې مې کړي دي، خو ماته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچه کې شته تر اوسه مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري مو زیاته مور ته ده، لیکنې مو زیاته مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پیړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډېر لویه نړۍ ده، که څوک یې په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي، نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه درسره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي. دا زه او زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې، یعنې زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی، او کتاب خو لویه خبره.
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دې چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړي تاسو یو مقام ته ورسیږي؟
هو، تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نور هم هدفونه لرم، یعنې غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم، باید هغه ووایم. تنه یوازې دا نه ده چې زه کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو، او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم.
هغه خوندکیانې، هغه نجونې چې په غزني کې یا شعر شاعري کوي یا ځینې نورې لیکنې کوي، او دوی یې نه خپلې کورنۍ ته ښکاره کولی شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولی شي، هغوی ته مې پیغام څه ده؟
پیغام مې دا ده خویندو ته سي بس دی، نور نور بس دی، چاته اجازه مه ورکوئ، بس دی. د پښتنو ټولنه ډېره اوس هم شاته پاتې ده، یعنې که نوره نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډېر پرمختګ یې کړی ده، او پښتانه تر اوسه هماغسې ویده پاتې دي. زه په خپلو پښتنو خورانو ته له زړه نه تله هیله کوم چې بس دی، نور پورته شئ، نور چاته اجازه مه ورکوئ چې هغه هیلې چې تاسو په زړه کې لرئ یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي. خپل استعدادونه راپورته کوئ، پورته شئ، نور د پښتو ادب ته خدمت وکړئ، د پښتو لنی ته خدمت وکي، تر څو موږ هم یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه مه ورکوي چې څوک ستاسو هیلې یا ستاسو پرمختګ مخنیوي وکي یا وغواړي ستاسو پرمختګ ونکړي.
تاسو د غزنی ونې په یو ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی، داسې مشکله کې چې ستاسو اقتصادي وزن چندان ښه نه ده، دغه د کتاب چې تاسو چاپوو دغه اقتصادي برخه یې چا په غاړه اخیستې او خپله ځانه ورکړې وه، څه ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې که ووایم، والد شریف یعنې پلارجان مې په درنوي چې له لاسه ورکړی و، بیا هغه داسې یو سرمایه یې لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجانې ایښی وې. کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې 40,000 مې مورجانې راکړې، او 20,000 زما یو ورور دی، یعنې اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه 20,000 پیسې د هغه مصرف، یو په ټوله کې د کتاب مصرف 20,000 روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی وار رسیدلې، او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمی جبار خیل ته وښو.
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومان رانه نه وته. د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سا یې بنده بنده کېده، له ټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګیډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه، د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله. وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هندارې ته یې پام شو، یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو، خولو یې لوری بدل کړی و، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکۍ شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سختۍ ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه، څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورڅڅېدلې څاڅکي پاک کړل، او په خبغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه راووته، لاسونه یې په خاورو لړلي وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل، او مټې یې بډ وهلې وې. راغلې، واښه دې راوړل؟ بوډۍ د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه، او په نیولي غږ یې وویل، هو هغه دی. اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارم باړې وهي؟ وروای چوا، بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه. چای انګور یې غوسه شوه، وایي زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټې کوم. بوډۍ بیرته ایښې هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر ننه ویسته. انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه، او په تنده لهجه یې وویل، دا سرخوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلی چې د پلار د لاس نه خمیده غنی د وخت می لکړکې ډیران ته ورڅوله چې پیغله خونه چې هر شی بده دا تور ګلاله مخ پکې ګوري نن په اخر ځل درته وایم چې بیا یې حل ته کوټې کې ونه وینم غوا بل رمباړه وکړه سپوږمې غوسه شو درته وایم چې پاتہ غوا له سهار راهي سينهاره ده او به می هم نه دی ورکړې لور می هم دا مخ کې ویده کړه پرې راوي خبې کړې سیفو زوی می لخوانځي راځي وګي به وی کادانې ته ورشه چرګانو به هغې کړې وي سپوږمې بیرته نه نوته خواخی بیا په هندار کې خپل څیر ولیده همغه هندار و خو همغه وخت نه و دی وی شی بی لپاره داسې حس کړه لکه هندار چې په یو ژوندۍ موجود بدل شي بي دیته نګدې راغلی بي غواړي د پغې کې ونیسي او تیری زمانه ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي تازه تازه ور باندې د ځواني هوا راغلی و کلی غریب و خوخوخ او آباد و مینا خواخوگی او خوشحالی و یو سهار په برنده تیریده د کړکۍ آینه کې خپلې څیرې ته پام شو و ویریده لکه کوټه کې چې بل څوک لیدلی وي خو بل څوک نه و دا خپله وه په خپل ځان یې مینه راغله په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ خپلې غاړې ته یې وکتل عجیبه فکرونو واخیسته په سبا یې بیا ځان ته پام شو په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و جیب ته یې لاس کړ ګمنځ مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل ښکلې شوې وه سترګې یې غټې شوې وې اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل عجیبه احساس یې وکړ څو شېبې ناسته وه غږ شو لورې وسپوږمۍ لورجانې څه شوې په منډه له بام بوټۍ راښکته شوه پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده څه دې ویل لالا قربان دې شم لورې چې مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دی نه ده لیدلې دې هم ژر یې ور وړاندې کړ دا دی پلار یې تعجب شو نو په دې دې څه کول آینه مې په کار وه په تندي مې تازه ننناکۍ راختلې وه پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ نام خدا لور مې پیغله شوې ده نور نو هیڅ غم نه لرم باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم دوی ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی و سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ واخله لورې دا یې خاص ستا سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست کاغذ یې ترې لرې کړ د لرګي په چوکاټ کې نوې او رڼا هنداره وه د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده خپله څیره یې خوښه شوه خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري لویه شوې وه د پلار په شونډو یې هم مسکا وغوړېده او لور ته یې وکتل دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه پلار یې رانږدې شو لور یې په تندي ښکل کړه زما زوی او لور ده خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپېرۍ بدله شوې ده تر شونډو لاندې نور ډېر څه هم وویل خو ګل مکۍ نه اورېدل د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه بیا ډېرې ورځې تیرې شوې خبره میاشتې او کال ته ورسېده ری باران را مات شول سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څیر د نوي کور میلمنه شوه همداسې کلونه تیر شول پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې دوی لوڼې یې واده شوې خپل یوازیني زوی ته یې واده وکړ هر څه بدل شول یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل ټول د یو بشپړ ژوند داستان و
د غوا لیوی رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه. د غوټۍ تند غږ و. بدرنګي بوډۍ بیا لکه ګونګ په ویښه خوب وړې یې درته مې ونه ویل چې غوا وږې ده. پخوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واښه راوړل، اوس د لیوی سره واڼۍ تخې او په زینه کې خوب وړې یې. سترګې یې وموښلې، سر یې له دیواله راپورته کړ، هندارې ته ور نږدې شوه. سترګې یې سرې وې. د پیکې سپینو ویښتانو کې یې د مڼې ونې یوه ژیړه پاڼه بنده وه. ګوتې یې ور اوچتې کړې. دې وخت کې ړنګ شو. د ترخې درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه. لاس یې تکیه کړه او پاڅېده. دا دی پاڅېدم لورې، پاڅېدم. رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی. خاورې پاڅېدې، په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي. هو دا دی را پرېوت، را پرېوت. تندر نو تور وي که سپین. په چټکو قدمونو وړاندې لاړه. په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید. لږ ورته تم شوه، خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود. خراب شو. له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه. په سترګو یې تیاره راغله، لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په زهیر زړه پاشل شوې وي.
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډېرو دښمنی ده. اروخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی. امن پسندي شعار او مینه یې فطرتي توم نه ده. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و، بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و. تېرونۍ د اروخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپله ژبه چې د ژوندانه په وروستیو وختونو کې په یوې مشاعرې کې ویلی و دراورو.
ورېښمین خیال
یه د جهان د خایستونو خدایا، یه د رڼا او د رنگونو ربا، یه د جهان د ښایستونو خدایا، یه د رڼا او د رنگونو ربا، یه د انسان د تصور خالقه، یه د سپرلي او د ګلونو ربا، چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان، چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان، ستا د تخلیق د رڼا رنگ ورکوي، چې ستا په مخ کې د بارود لوګي، چې ستا په مخ کې د بارود لوګي د ښایستونو آینې ړندوي، د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د محبت په لمن تور لګوي، د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د محبت په لمن تور لګوي، د سود و زیان په مخه کړي خلق ستا د خایس په مکه اور لګوي، دا هر څه کیږي ستا په مخ کې کیږي، دا هر څه کیږي ستا په مخ کې کیږي، ته ورته ګوري پتا هیڅ نه کیږي، ستا بزل لوی وی ته به صبر کوې، ستا بزل لوی وی ته به صبر کوې، خدا سینه چې پچایس نکیږي، ستا بزل لوی وی ته به صبر کوې، خدا سینه چې پچایس نکیږي، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د پنکار د خپو نسا وته دا، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د پنکار د زړه نسا د خپو نسا وته دا، او جون جون لاسمان کې چرته زه ورکا، جون لاسمان کې چرته زه ورکا، د اوسېدونو خو دنیا وته دا، جون لاسمان کې چرته زه ورکا، د اوسېدونو خو دنیا وته دا، اوس دوړ نه کیږي یو بکوې، اوس دوړ نه کیږي یو بکوې، یا بنا پرت او یا بما وجنی، اوس دوړ نه کیږي یو بکوې، یا بنا پرت او یا بما وجنی، یا بد خپل تخلیق زل صبروي، یا به د جنگ توره بلا وای.
په میدان ما جنگ وی مالا شاباس را کوي، خود میدان په ویش کې نو منی زما شهیدان، مونږ د یو جنگ خو شو چې چا وګټو مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هرا جنگ راوړه د دنیا شهیدان مونږ د هرا جنگ راوړه د دنیا شهیدان